آج ویو 360 میں کیا حماس اسرائیل جنگ سے مشرق وسطی پھر سے تقسیم اور عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے؟ باقی کی دنیا پر اس کے کیا اثرات ہوں گے جانیں گے آج کے شو میں. واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. حماس کے اسرائیل پر حملے اور اس کے بعد اسرائیل کے جوابی حملوں کا آج چھٹا روز ہے. دونوں طرف سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے. ابھی تک اس تنازع میں ہونے والے جانی نقصان اور انسانی بحران کے مزید بڑھنے کے خدشے پر عالمی امدادی تنظیمیں جنگ بندی کی کوششوں پر زور دے رہی ہیں. کئی عالمی رہنما رابطے اور ملاقاتیں کر رہے ہیں. اس حوالے سے سب سے اہم رابطہ اور بات چیت سعودی ولی عہد اور ایرانی صدر کی ٹیلی فون پر بات چیت ہے. ایسے میں جب اسرائیل ایک طویل جنگ کی دھمکی دے چکا, یہ نظر میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ تنازع باقی کی دنیا پر کیسے اثر انداز ہوگا. آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. حماس اسرائیل لڑائی میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 2400 تک پہنچ چکی, جبکہ اسرائیلی فضائیہ کے غزہ پر لگاتار حملے جاری ہیں اور اسرائیل کی طرف سے غزہ کا محاصرہ بھی جاری ہے. اسرائیل نے کہا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی تک غزہ کا محاصرہ ختم نہیں کیا جائے گا. اطلاعات کے مطابق حماس نے کم از کم 150 افراد کو یرغمال بنا رکھا ہے. حماس کے ہفتے کے روز اسرائیل پر حملے سے ہونے والی اموات کی تعداد بڑھ کر 1200 تک پہنچ گئی ہے, جبکہ غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں بھی 1200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے. دوسری طرف سفارتی کوششوں کے پہلے مرحلے میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن تل ابیب پہنچ چکے ہیں. ان کے دورے کا مقصد اسرائیل سے یکجہتی کا اظہار اور حماس کی طرف سے اسرائیل سے اغوا کیے گئے تقریباً 150 یرغمالیوں کی رہائی کی کوشش ہے. ان 150 یرغمالیوں میں امریکی بھی شامل ہیں.
The people of Israel have long and rightly prided themselves on their self-reliance, on their ability to defend themselves, even when the odds are stacked against them. The message that I bring to Israel is this: you may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. We're delivering on our word, supplying ammunition, interceptors, to replenish Israel's Iron Dome, alongside other defense materiel. First shipments of U.S. military support have already arrived in Israel, and more is on the way. As Israel's defense needs evolve, we will work with Congress to make sure that they're met. And I can tell you, there is overwhelming, overwhelming bipartisan support in our Congress for Israel's security.
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی, جس میں وہ جو بات کر رہے تھے کہ اسرائیلی عوام ایک طویل عرصے سے اور جائز طور پر اپنی خود انحصاری اور انتہائی مشکل حالات میں بھی اپنا دفاع خود کرنے کی صلاحیت پر فخر کرتے آئے ہیں. میں جو پیغام اسرائیل لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے دفاع کے لیے کافی مضبوط ہوں گے, لیکن جب تک امریکہ موجود ہے آپ کو یہ اکیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے موجود ہوں گے. بلنکن یہ بھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے اور دیگر دفاعی سامان کے ساتھ اسرائیل کے آئرن ڈوم کو مضبوط کرنے کے لیے انٹرسیپٹرز مہیا کر رہا ہے. عسکری امداد لے کر 4 امریکی شپمنٹس پہلے ہی اسرائیل پہنچ چکی ہیں اور مزید روانہ کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ وہ کانگریس کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کانگریس اس حوالے سے ایکسپیڈائٹ کرے گی چیزوں کو. اسرائیل کے مطابق اس کی افواج غزہ کی پٹی پر زمینی حملے کی تیاری کر رہی ہے, لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس وقت اسرائیل میں صورتحال ہے کیا؟ یروشلم میں موجود پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے صحافی ہریندر مشرا اس وقت ہمیں یروشلم سے جوائن کر رہے ہیں. ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ہریندر, امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اسرائیل پہنچ گئے ہیں, کیا توقعات ہیں بلنکن کے دورے سے؟ ہریندر, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟
جی, اب سن پا رہا ہوں.
جی دارینہ, میں جاننا چاہ رہا تھا کہ سیکرٹری بلنکن اسرائیل پہنچ چکے ہیں, کیا پیغام دیا گیا ہے سیکرٹری بلنکن کی طرف سے اسرائیل کو, اور خاص طور پہ کیا توقعات ہیں اسرائیل کو سیکرٹری بلنکن کے دورے سے؟ ہریندر مشرا سے ابھی شاید رابطہ منقطع ہوا ہے یا ان تک بات میری آواز نہیں پہنچ رہی, دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس وقت جس طرح کی جو پریس کانفرنس ہم نے دیکھی کچھ دیر پہلے, جو سیکرٹری بلنکن کی طرف سے اور نتن یاہو کی طرف سے کی گئی مشترکہ پریس کانفرنس, اس میں کافی حد تک جو فوکس رہا وہ یہی رہا کہ کس طرح سے اسرائیل کو فوجی سپورٹ دی جائے گی. ہریندر مشرا سے دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہریندر, اب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟
unavailable.
प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और नरेंद्र मिश्रा से बात करने की कोशिश करेंगे लेटर हाफ में शो के. लेकिन जिस तरह की सिचुएशन अब हमें इस वक्त हमास और इसराइल के हवाले से नजर आती है, उस पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में काफी हद तक कल भी बहस हुई और इस बारे में बात हो रही है. अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान या हाउस की फॉरन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन माइकल मैकॉल ने कांग्रेस को इसराइल के लिए फंडिंग की मंजूरी देने पर जोर दिया है. वॉइस ऑफ अमेरिका की सबा शाह खान ने भी इस हवाले से दो मजीद अराकीन कांग्रेस से बात की और पूछा कि क्या इसराइल के लिए अमरीकी सपोर्ट यूक्रेन से अमरीकी तवज्जो हटा देगी.
ईरान इसके पीछे है, ईरान इसे फंड करता है, ईरान इसे हथियार देता है. मेरा ईरान को और हिजबुल्ला को पैगाम यह है कि इससे बाहर रहें. अमरीका इसराइल की हिफाजत और उसका दिफा करेगा. हमें खदशा है कि मुमकिन तौर पर रूस और ईरान के तमाम हलीफ इसमें शामिल हैं, लिहाजा हमें रूस और चीन को भी देखना होगा और मशरिक़ वुस्ता में ममालिक को भी देखना होगा.
इसराइल में हमारे भाई बहनों के साथ जो कुछ हुआ वो सबसे अंधनाक चीज है जो मैंने 9/11 के बाद देखी है. एक ऐसा अमरीकी होने के नाते जो तीन बार मशरिक़ वुस्ता में तैनात किया गया, इराक में, सऊदी अरब में था, मैं कहता हूं कि इसराइल हमारा इत्तेहादी है और उनके साथ खड़ा होना अब हमारी बैन अल-अक़वामी तरजीह होनी चाहिए. हम पहले ही यूक्रेन को $113 बिलियन दे चुके हैं. मेरे ख्याल में ये काफी है. मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारी तरजीह इसराइल में अपने भाइयों और बहनों को अपनी बेहतरीन सलाहियत के मुताबिक सपोर्ट करना है. हमें इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा. लेकिन जो मैं नहीं देखना चाहता वो कुछ भी ऐसा जो इसराइल के इशू को पीछे धकेल दे. मैं नहीं चाहता कि इस मामले को किसी भी तरह यूक्रेन के लिए अखराजात के मामले के साथ जोड़ दिया जाए. एक इंफरादी अखराजात का बिल होना जरूरी है और बिल्कुल वही है जिसके बारे में हम एक तवील अरसे से बात कर रहे हैं.
मैं इसराइल की हमायत करता हूँ, अमरीकी अवाम इसराइल की हमायत करते हैं और कांग्रेस की एक वसी अक्सरियत इसकी हमायत करती है. हत्ता के दोनों जमातों में ये हमायत मौजूद है. हमें हमास को सवाए हस्ती से मिटा देना है. हमें ये करना है.
नरेंद्र मिश्रा से दोबारा से बात करने की कोशिश करते हैं, यरूशलम से, और जानने की कोशिश करते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है. नरेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं अगर तो बताइए कि सेक्रेटरी ब्लिंकन इसराइल जो पहुँचे हैं, क्या तवक्कुआत हैं उनके इस दौरे से और क्या पैगाम दिया गया है ब्लिंकन की तरफ से इसराइल को?
देखिए, उनके इस दौरे का एक ही मकसद है, वो इसराइल के प्रति, इसराइल की तरफ अपना अमरीकी जो सपोर्ट है वो बिला शर्त जो सपोर्ट है वो दिखाने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं. उनके आने के पहले भी इसी तरह का अनाउंसमेंट हुआ था और यहाँ आने के बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसराइल अपनी दिफा खुद कर सकता है, लेकिन अमरीका जब तक है, जब तक अमरीका हमेशा इसराइल के साथ खड़ा रहेगा और जब भी इसराइल को ज़रूरत होगी तब इसराइल अपने आप को अकेला नहीं पाएगा. तो ये साफ तौर पर जो बिला शर्त अमरीकी सपोर्ट है वो दिखाने के लिए यहाँ पर एंटनी ब्लिंकन आए हुए हैं और इससे इसराइल जो है, जो उसकी कार्रवाई चल रही है उसको जारी रखने का एक तरह से माना जा रहा है कि ये जो है सपोर्ट है और इसराइल अपनी कार्रवाई को जारी रख सकता है.
तो एक चीज हरिंदर, अमरीकी वजीर खारजा इसराइल के बाद उर्दन भी जा रहे हैं और उर्दन अगर जा रहे हैं तो अमरीकी वजीर खारजा के मुताबिक उनका ख्याल है कि तशद्दुद और मशरिक़ वुस्ता को दूसरे हिस्सों में, तशद्दुद को फैलने से रोका जा सकता है मशरिक़ वुस्ता के दूसरे हिस्सों में. तो आप समझते हैं कि बाकी जो रीजन का उनका दौरा है उस पर माहरीन की कोई एक्सपेक्टेशन हैं इस हवाले से, और ख़ासतौर पर यह कि अमरीकी भी उन लोगों में शामिल हैं, कुछ अमरीकी शहरी भी उन लोगों में शामिल हैं जिनको हमास ने अगवा किया है?
देखिए, सबसे पहले तो जॉर्डन और मिस्र जो हैं, इन दोनों के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं इसराइल के, तो इसलिए भी बहुत अहम है कि इनके साथ जो ताल्लुकात इसराइल के हैं वो पहले की तरह बने रहें. दोनों, इन तीनों मुल्कों के बीच जो है देखा गया है कि एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है, पीसफुल रिलेशंस हैं और उसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है. दूसरी बात, जिस तरह से तकरीबन 150 लोगों को यहाँ से कैप्टिव बनाया गया है इसराइलियों को, उसके मद्देनज़र ये जो खित्ते के जो बाकी ममालिक हैं वो काफ़ी जो है काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव हो सकते हैं. उनके अगर आगे कोई नेगोशिएशंस होते हैं इनके बीच में, किसी तरह के मसालेहत का जो रोल है वो अदा कर सकते हैं. और इसके मद्देनज़र भी ज़रूरी है कि उर्दन और मिस्र दोनों के साथ जो है इनके ताल्लुकात बेहतर बने रहें. तीसरी बात ये भी है कि जिस तरह से मगरब का जो है सपोर्ट पूरी तरह से देखने को मिल रहा है इसराइल के लिए और सभी कह रहे हैं कि इसराइल अपने दिफा के लिए कोई भी इकदाम जो लेगा वो उसका पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस्लामी दुनिया में कुछ इस तरह की बात जो है साफ तौर पर नज़र नहीं आ रही है. तो इसलिए भी बहुत अहम है कि इस तरह के जो ममालिक جن کا سفارتی تعلقات ہے اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہتر ہیں, ان کا سپورٹ یا ان کو جو ہے کسی طرح سے اپنی طرف رکھا جا سکے. تو یہ اس کوشش کے تحت بھی مانا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ دورہ کرنے جا رہے ہیں.
تو او آئی سی کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ جو آیا ہے اس پہ اسرائیل میں کوئی رد عمل؟
دیکھیں, اسرائیل کا جو فوکس ہے وہ مغرب کے ملکوں کے طرف ہے اور اسرائیل مسلسل وہی دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مغرب میں کیا اس کو لے کر کے رد عمل آ رہا ہے. کل یہاں پر فورن منسٹری نے اپنے بلڈنگ پہ ان تمام ملکوں کا ایک ایک کر کے جو ہے فلیگ دکھایا جو کہ اسرائیل کے سپورٹ میں کھڑے ہیں, اور یہ سارے لگ بھگ جو ہیں یہ تقریباً سبھی جو ملک ہیں وہ مغرب کے ہی ملک تھے, اور اسرائیل نے کہا کہ وہ جب یہ سارے جو ملک ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور جب تک ہمیں اس طرح کا سپورٹ مل رہا ہے ہم اپنی کاروائی کو آگے بڑھائیں گے اور اس میں اور تیزی لائیں گے. اس طرح کے بیانات یہاں پر سننے کو مل رہے ہیں.
تو غزہ میں اس وقت کیا حالات ہیں ہریندر, اس سائڈ سے آپ کے پاس کیا خبریں آ رہی ہیں؟ اور خاص طور پہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ محاصرہ جو ہے اس کو ذرا نرم کیا جائے, ایٹ لیسٹ جو ہیومنٹیرین امداد ہے وہ پہنچائی جائے وہاں تک. اس پر غزہ کی طرف کیا حالات ہیں اور اسرائیل کی طرف سے کوئی رد عمل اس پہ؟
دیکھیں, غزہ میں میری کئی لوگوں سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ انسانی سطح پر حالات جو ہیں وہ مسلسل بگڑتے جا رہے ہیں. وہاں پر اب خوراک بھی ختم ہو گیا ہے, اور جب ہسپتال میں لوگوں سے میری بات ہوئی الشفا ہسپتال کے لوگوں سے, تو ان کا کہنا تھا کہ بجلی بھی جو ہے اس کی سپلائی وہ چونکہ وہ ایندھن سے بجلی جو ہے وہ سپلائی کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی کچھ سمے کے بعد وہ بھی وہ نہیں کر پائیں گے. تو مریضوں کا علاج بھی وہاں نہیں ہو پا رہا ہے, دوائیاں بھی نہیں ہیں, خوراک نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے یہاں کے انرجی منسٹر نے بیان دیا ہے اسرائیل کاٹس نے اسرائیل کے, تو انہوں نے کہا کہ جب تک سارے لوگ جو یہاں سے ادھر لے جائے گئے ہیں انہیں رہا نہیں کیا جاتا تب تک یہ سپلائی جو ہے وہ بند رہے گا. تو اگر اسرائیل جو ہے اسی سٹینڈ پہ کھڑا رہا اور بین الاقوامی برادری جو ہے وہ کسی طرح کا دباؤ نہیں ڈالتی ہے تو حالات وہاں پر بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. یہ سننے کو مل رہا ہے کہ امریکہ نے جو کلوز ڈور میٹنگز ہوئی ہیں اس میں اسرائیل سے ضرور یہ اپیل کی ہے کہ ایک ہیومینیٹیرین کوریڈور جو ہے وہ بنایا جائے جس سے کہ وہاں پر عام جو شہری ہیں غزہ کے ان کو مصر کے راستے نکالنے کی تیاری کی جا سکے یا وہاں سے نکالا جا سکے, لیکن ابھی اس پر کوئی کسی طرح کا جو ہے کنسنسس بن نہیں پایا. ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ اسرائیل اس کے لیے ابھی تیار ہے, کیونکہ اسرائیل کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو کاروائی ابھی جس کاروائی میں اسے کافی کامیابی ملی ہے اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تب جا کر کے اس کے جو گولز ہیں وہ اپنے جس مقصد سے یہ چلا رہا ہے اپنی پوری کاروائی اس میں کامیاب ہوگا. کیونکہ اگر آپ غور کریں تو گزشتہ روز سے ابھی تک بہت کم راکٹس جو ہیں وہ غزہ سے یہاں اسرائیل پر گرے, اور اس لیے یہاں پر فوجی جو دفاعی اہلکار ہیں ان کا ماننا ہے
سمجھتے ہیں کہ یہ کاروائی ان کی جو ہے وہ ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہے. بہت شکریہ ہریندر مشرا, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اپڈیٹ کر رہے تھے کہ یروشلم میں اس وقت کیا صورتحال ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور اس سے پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے. وائس آف امریکہ کے جلیل اختر سے بات کرتے ہوئے شہری رحمان کا کہنا تھا کہ اسرائیل میں جاری لڑائی نے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان اس وقت کسی بھی قسم کی سفارتی پیش رفت کی امیدوں کو ختم کر دیا ہے.
اگر مشرق وسطی کا کرائسس جلد ڈیفیوز نہیں ہوتا تو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جنگ کا دائرہ کار پھیل سکتا ہے.
دیکھیے, کوشش تو ویسٹرن پاورز کی ہوگی کہ اس کو کنٹین کیا جائے, اس کو ایک دو دو مطلب ایک چھوٹے سے علاقے میں کنٹین کیا جائے, لیکن میں سمجھتی ہوں ایسا ہو نہیں سکے گا. دیکھیے, آلریڈی ایران سب اس پہ پوزیشنز لے رہے ہیں, ترکی ہو, ایران ہو, کوئی بھی سعودی عربیہ, پاکستان ہو, امریکہ ہو, برطانیہ ہو, صحیح یا غلط سب پوزیشن لے رہے ہیں, اور پوزیشن لینے کے بعد پھر ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ کچھ اپنی کوئی نہ کوئی توقع ہوتی ہے دنیا کو بھی, انسانی حقوق کے علم برداروں سے بھی, کہ جی کوئی نہ کوئی اس کا حصول ہوگا. جو ان کے سب سے رائٹ ونگ لوگ ایریل شرون ان کے پرائم منسٹر, انہوں نے کبھی نہیں فیور کیا اس طرح, تو اب تو ان کی کابینہ اتنی رائٹ ونگ ہے کہ وہ بہت آگے تک جانے تیار ہیں, اور اب آگے جائیں گے تو میں سمجھتی ہوں جتنا بھی آپ کوشش کر لیں کشیدگی کے جو اثرات ہوں گے وہ دور رس ہوں گے.
سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں, اب ان کوششوں کا کیا مستقبل ہوگا؟
دیکھیے وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ سعودی عرب نے کوئی ٹائم نہیں ویسٹ کیا، کوئی وقت نہیں ضائع کیا، انہوں نے ادھر ادھر بات بھی نہیں، گول مول بات بھی نہیں کی، انہوں نے ایک واضح پوزیشن لے لی جو لیڈرشپ پوزیشن ہے کہ ہم یہ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے اور ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو ان کی پرانی دیرینہ پوزیشن ہے اس پر آ گئے ہیں. امن ایک دیکھیے آگے جا کے کوئی لانگ ٹرم میں سچویشن ظاہر ہے بدل سکتی ہے، لیکن اس وقت جو شارٹ ٹرم میں صورتحال ہے میں سمجھتی ہوں مشکل ہوگا کہ ابراہم اکارڈز اب کسی بھی شکل میں آگے چلیں. دوسرے ممالک اپنے سب اپنے اپنے خود مختار ہیں، سوورن نیشنز ہیں، جی سی سی نیشنز بھی ہیں جتنے بھی ہیں، تو وہ اپنے اپنے فیصلے کریں گے، چاہے وہ یکجہتی کے میں کھڑے رہیں یا اپنی لیڈرشپ رول سمجھیں یا وہ کہیں کہ ہم اپنے ہی ڈائریکٹ ریاستی مفاد کو ترجیح دیں گے.
ماضی میں پاکستان فلسطینین کاز کے لیے کافی ووکل رہا ہے، اب جب خطے میں نئی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہے؟
دیکھیے پاکستان وہیں کھڑا ہے جہاں وہ کافی سالوں سے کھڑا ہے، مطلب ہمیں اپنے اندرون مسائل زیادہ اس وقت اہم لگ رہے ہیں، مگر اس ایشو پر سب کا دل جلتا ہے کیونکہ دیکھیے یہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے اور ہماری ایک تاریخ بھی رہی ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں ہوتا ہے جب کرٹیکل میس ہوتا ہے، جب لوگ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں بجائے بٹنے کے، تو پاکستان اس وقت اس شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس لیول کی وہ لیڈرشپ دکھائے، لیکن اسٹیٹسمنشپ کا اس وقت تقاضا تو یہی ہے. یہاں اس پائے کا لیڈر نہیں، اس وقت تو ایک انٹرم گورنمنٹ ہے جی، تو پھونک پھونک کے قدم رکھنے ہوں گے کیونکہ ہر طرف ہر کیمپ میں آپ کے دوست ہیں. لیکن دیکھیے میں اتنا ضرور کہوں گی کہ جتنا بھی آپ کہیں کہ ہم کیئرفل رہ رہے ہیں، لیکن بات سمپل سی ہے جی، پاکستان کا ایک ہمیشہ بہت کلیئر موقف رہا ہے سولیڈیریٹی کا، یکجہتی کا اپنے فلسطینی بھائیوں بہنوں اور بچوں کے ساتھ. وہ یہ کہ ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے شہریت کے حقوق ہیں اور ان کے انسانی حقوق ہیں، اور دنیا ان کا نوٹس لے.
عرب ممالک، مشرق وسطی اور دنیا پر اس تنازع کا کیا اثر پڑے گا، اور حماس اسرائیل جنگ ختم ہونے کے کب تک امکانات ہیں، خاص طور پر کس طرح کی شرائط پر اس جنگ کا خاتمہ ممکن ہوگا؟ ان سب سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کی وائس آف امریکہ کی فائزہ بخاری نے سینئر اسکالر اور امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈین آرول سے.
ظاہر ہے کہ ایران اسرائیل کا دشمن ہے اور وہ اسرائیل کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ امید کرتا ہے کہ عرب اسرائیل تعلقات نارمل نہ ہوں. ایران کے پاس اسرائیل کی مخالفت کرنے اور اس پر حملے کے لیے ہمدردی رکھنے کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن مجھے ابھی تک ایسا کچھ نظر نہیں آیا جو ظاہر کرے کہ ایران اس حملے کی منصوبہ بندی میں یا اس کو انجام دینے میں واقعی ملوث تھا.
امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل اور دیگر عرب ممالک کے درمیان تعلقات کو سبوتاج کرنے کے لیے یہ ایک منظم حملہ تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنازعہ اس عمل کو متاثر کرے گا اور کس حد تک؟
جب تک جنگ جاری رہے گی سعودی اسرائیل تعلقات قائم ہونے کا کوئی امکان نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ امکان ختم ہو گیا، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس میں مزید چند ماہ یا اس سے زیادہ کی تاخیر ہوگی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ سعودی عرب ایسے میں اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر آگے بڑھنے کا متحمل ہو سکتا ہے. جب اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں پر حملے کر رہا ہو اور شاید اس کی افواج مستقبل میں غزہ میں داخل ہو جائیں.
صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک یا تنظیم کو اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. ان کا اشارہ کن ممالک اور تنظیموں کی طرف تھا؟
سب سے پہلے ایران، اور پھر وہ تنظیم جس کی ایران بھرپور حمایت کرتا ہے، اور وہ ہے لبنان میں حزب اللہ. مجھے یقین ہے کہ صدر بائیڈن کے الفاظ میں اشارہ ایران اور حزب اللہ تھے، لیکن میرے خیال میں وہ روس اور چین کو بھی اشارہ دے رہے تھے کہ وہ غیر جانبدار رہیں اور ایران اور حماس کی کسی بھی طرح کی حمایت یا مدد نہ کریں. وہاں امریکہ کی موجودگی ہے اور دوسرے ملک یا طاقتیں اس سے باہر رہیں.
اسرائیلی افواج کا غزہ کا مکمل محاصرہ اقوام متحدہ اور اس کے ادارے اسے انسانی بحران قرار دے رہے ہیں. آپ اسے کیسے دیکھ دیکھتے ہیں۔
غزہ کے لوگوں پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے، دوسرا وہاں پانی، ایندھن، بجلی اور گیس کی قلت ہے، اور ان کے پاس حملوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے بہت محدود جگہ ہیں۔ مصر انہیں آنے نہیں دے رہا اور وہ ظاہر ہے کہ اسرائیل نہیں جا سکتے، تو وہ یقیناً ایک ناممکن صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں، اور میرے خیال سے اسرائیل فی الحال اپنے فضائی حملے جاری رکھے گا۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر وہ حماس کے خاتمے کی کوشش میں زمینی حملہ بھی کرے اور کوشش کرے کہ اس میں معصوم جانوں کا زیان نہ ہو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جنگ کی صورت میں بے گناہ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔
آپ کے خیال میں اس وقت کون سے ممالک ثالثی میں سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟
قطر ان میں سے ایک ہے، لیکن قطر حماس کا بھی بڑا حامی رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ درپردہ کوئی کردار ادا کر سکے، لیکن مجھے یقین نہیں کہ اسرائیل کیسے قطر کو یہ کردار ادا کرنے دے گا۔ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اسرائیل قطر کے مقابلے میں مصر کو بڑا ثالث بنائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب یا یو اے ای بھی۔ فی الحال ان ممالک کا قطر کے مقابلے میں کوئی کردار ادا کرنے کا زیادہ امکان ہے۔
آپ کے خیال میں اسرائیل فلسطین تنازع کا حل کیا ہے؟
میرا نہیں خیال کہ غزہ کا کوئی عسکری حل ہے، بلکہ اس کا صرف سیاسی اور سفارتی حل ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں جنگ کے ختم ہونے پر جب مذاکرات ہوں، جنگ بندی ہو، تو فلسطینی اتھارٹی کو غزہ کے کنٹرول کے لیے واپس لانے کا ایک راستہ ہوگا۔ جب غزہ اور مغربی کنارے دونوں کا کنٹرول ان کے پاس ہوگا، تو آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ دو ریاستی حل پر مذاکرات بحال ہو سکیں، لیکن یہ جلد ہونے والا نہیں، بلکہ مڈ یا لانگ ٹرم میں ہوگا۔ اس وقت میری رائے میں حماس کے غزہ سے مکمل خاتمے یا الگ تھلگ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر شاید عرب دنیا اور بین الاقوامی کمیونٹی کی مدد سے ایک ایسی ارینجمنٹ پر پہنچا جائے جس کے ذریعے غزہ میں دوسرے فلسطینیوں کا کنٹرول ممکن ہو۔ پھر آگے چل کر اسرائیل کے ساتھ مل کر دیکھا جائے کہ دو ریاستی حل کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تاہم موجودہ حکومت میں دو ریاستی حل کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی خاص جوش نہیں پایا جاتا۔
اس جنگ میں فلسطینیوں کی حمایت میں نیو جرسی میں ایک مظاہرہ کیا گیا جسے وائس آف امریکہ کی نیلا سبیر نے کور کیا۔
میں اس وقت نیو جرسی کے شہر پیٹرسن میں موجود ہوں۔ یہاں پر ہر دوسرا گھر ایک عرب خاندان سے آباد ہے۔ یہ یہاں کی مین اسٹریٹ ہے جہاں پر آپ کو بڑی تعداد میں عرب بزنسز ملیں گے، عرب ریسٹورنٹس ملیں گے، ہوکا بارز ملیں گے، اور دیگر دکانیں یہاں پر موجود ہیں۔ اس مین اسٹریٹ کو یہاں پر چونکہ فلسطینیوں کی بھی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے، ان کو آنر کرتے ہوئے، ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے، اس سڑک کا نام، آپ کے پیچھے جو گرین سائن دیکھ رہے ہیں، اس کا نام گزشتہ سال پیلسٹائن وے رکھا گیا۔ جس جگہ میں کھڑی ہوں یہ ایک چھوٹا سا پارک ہے، یہاں پر ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا، ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اس میں مختلف تنظیموں کے افراد شامل تھے، جن میں مسلمان تنظیمیں بھی شامل ہیں اور غیر مسلم تنظیمیں بھی شامل ہیں۔
ہم فلسطینی مزاحمت کی خواہش کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ عام شہریوں کو مارنا غلط ہے، خواہ وہ فلسطینی ہو یا اسرائیلی۔ مگر ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اسرائیل غلط ہے اور اس کی جبر اور نسلی امتیاز کی پالیسیز انتہائی غیر منصفانہ ہیں۔
امن دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم انصاف ہوتا دیکھیں، اور انصاف دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ فلسطین سے قبضہ ختم ہو۔
تمام فلسطینی مزاحمت کی جڑ اسرائیلی قبضہ ہے۔
اسرائیل کو امداد دینے سے اس کی سلامتی ممکن نہیں، کیونکہ اسرائیل یہی امداد فلسطین پر بم برسانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ امن و امان ایک آزاد فلسطین سے آئے گا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی میں کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔
یہاں موجود امریکی نژاد فلسطینیوں میں کوئی اپنے پیاروں کے لیے پریشان تھا، کوئی وطن کی یاد میں بے چین، تو کوئی عالمی قوتوں اور میڈیا کے کردار سے شاکی۔
یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ یہ معاملہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے۔
ہم کبھی اپنے وطن کی محبت نہیں بھول سکتے، فلسطین کی محبت، یہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گی۔
یہ کہنا کم ہے کہ وہ خوفزدہ ہیں، وہ سائرن کی آوازیں سنتے ہیں، ان کے پاس بجلی ہے نہ پانی۔
میرے نزدیک یہ بیان صحیح نہیں ہے، مگر میری خواہش ہے کہ یہ تمام لوگ، یعنی عالمی لیڈرز، اپنی سوچ بدلیں اور حقیقت کو جانیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی۔ وائس آف امریکہ سے اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ سوشل میڈیا پہ ہمارے دیکھ سکتے ہیں اور ویب سائٹ پہ بھی آ سکتے ہیں urdu.com پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. اسرائیل ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر سفر بلنکن نن د جګړو اسرائیلي چارواکو سره ویني، او د هغه هیواد پر اړتیاو سربیره د حماس لخوا د نیول شویو امریکایي اتباعو پر ازادېدو هم بحث کوي. په هرات کې د زلزله ځپلو سره د مرستې په موخه د خیریه ادارو غوښتنې. د خړو نړیوال سازمان وایي د هرات زلزله په نورو ناورینونو برسیره د افغانانو لپاره یو بل ناورین دی، او نړیواله ټولنه د زلزله ځپلو سره مرستو ته باید ودانګي. او د کوچنۍ انجنونو او هلکانو لپاره د وړیا ټولګیو د برابرولو هڅې. دا هڅې یو دروش کلن زلمی په کابل کې پیل کړي چې هیله ده پوره رپورټ یې نن په خبرونه کې واوري. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د تلی شلمه نیټه او د 2023 کال د اکتوبر 12مه. زه خایسته سعادت لامیم. نن د خبرونه قدرمن میلمه زمکپو زکریا شنیزی صاحب سره پر دې خبرې کوو چې زلزله ولې رامنځته کیږي او تر پیښېدو وروسته یې غوره تدابیر څه دي. زما همکار سید سلیمان آشنا به په اسرائیلو کې د جګړې د شپږمې ورځې حال راکړي، او سمیع الله جلال زی به اسرائیلو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په سفر رڼا واچوي. زموږ همکار البته ایوب خاورین موږ سره مل دی. تاسو نه پمننه هیله ده موږ سره مل اوسئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې د هرات د زلزلې 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام د هرات په ولایت کې د شنبه د ورځې زلزله او د دغې زلزلې وروسته ټکانونه د یو ناورین په سر د بل ناورین په توګه یاد کړي، او د نړیوالې ټولنې څخه افغانانو ته د مرستو د برابرولو غوښتنه کړې ده.
په هرات کې تر 2 زلزلو وروسته اوسیدونکو له سختۍ وکړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په هرات ولایت کې په زلزلو کې 90% وژل شوي کسان ښځې او ماشومان دي. په هرات کې خلکو ته همدا کڼوالي ورپاتې دي، او شپې ترشنه اسمان لاندې سبا کوي.
ما د شپې داخل موټر خواب بودیم همراه فامیل خانومم په چګکون. دغه ساعت 5 صبح بسیار یک زلزله شدید و قدرتمند یک دفعه ما را از خواب پراند، شدید و قدرتمند بود.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP د مطبوعاتو څنګه مشر فلیپ کروف د رويټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې زلزلہ ځپل ته په محدود اندازه مرستې د مرستو رسولو چارې د سون سره مخ کوي.
همدانن مو په دغه کلی کې خلکو ته د خوراکي توکو لومړنۍ ویش پیل کړ.
د طالبان د حکومت د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د شنبې ورځې په زلزله کې څه د پاسه زر کسان وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان دي.
یو د موږ هغه زخمیان دي چې دوی تاته په سیمه کې موږ رسیدګي کړی دا، او ځینې هغه زخمیان دي چې موږ شفخانه ته انتقال کړی دي، سات وساته مو ساتلې دي، او ځینې هغه زخمیان دي چې مقصد الته موږ بستر کړی دي، او بیا تر نن پوري مقصد دي موږ سره موجود دي. د دې مجموعي تعداد 2400 خوښه د دې زخمیانو جوړي.
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پر نړیوالو غږ کړی چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي.
له ټولو خواخوږو خلکو غواړم چې د ورورګلوي پر روحي سره د دې ځپل شوی خلکو د ستونزو کمولو او د لازمي بیا رغونې په چارو کې مرسته وکړي.
د طالبان حکومت د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه د سعودي عربستان، قطر، ایران، چین، ډنمارک او ناروی په ګډون ګڼو نورو هیوادونو د زلزله ځپلو سره مرسته کړې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
زلزله پوهان او جیولوجستان یا زمکپوهان څنګه د زلزلې کشف او اندازه کوي، او په دې پروسه کې کوم وسایل کارول کیږي؟ آیا د دقیقې وړاندوینې امکانات شته او کنه؟ دا ټول د خبرونې قدرمن میلمه زمکپو زکریا شنیزی صاحب سره چېړو چې د لندن څخه د سکایپ له لارې د خبرونې سره عمل شوی دی. په خیر راغلی ستړي مشه شنیزی صاحب. د زلزلې لاملونه څه دي، او د زمکې جوړښت څنګه په دې پیښو کې رول لوبوي؟
سلام علیکم. اللهم تاسو ته ټول اوریدونکو ولیدونکو ته د زلزلې عوامل زیات دي. لکه تکتونیکی عوامل دی د ورغورځونکو غرونو شتون دی یا د طبقاتو سقوط یا بعضې مثلا مصنوعي انفجارات دي. ول په ټوله کې که په افغانستان ته راشو په افغانستان کې یا په نوره نړۍ کې معمولا زیاتې زلزلې تکتونیکي عوامل لري چې په خپله افغانستان د یورشیا تکتونیکي پلیټ په غاړه کې پروت دی، یعنې د تکتونیکي پلیټو څنډې ته لاند موقعیت لري چې په خپله د هند پلیټ په کال کې تقریبا 300 ملی متر زیات حرکت کوي، او همدارنګه هغه د جنوب خواته راشو د هندي عربي پلیټ دی چې هغه په خپله په کال کې تقریبا 300 ملی متر کال کې حرکت کوي. په خپله دغه د پلیټو حرکت چې دی په سیمه کې فعال مات رامنځته کړي دي او وخت نا وخت د زلزلو
باندې شلیزی صاحب. یو اروپایي زمکپوه فرانک هوګربیتس د ترکیې، مراکو او افغانستان د زلزلو په اړه وړاندوینې کړې دي، او نوې وړاندوینې وایي چې د روان اکتوبر میاشتې تر 14 پورې د نورو زلزلو احتمال شته. آیا د زلزلې وړاندوینه کیدای شي؟ آیا دا یوازې ممکنه ده چې څارنه وشي او وروسته تر پیښېدو تدابیر ونیول شي که څنګه؟
په ټوله کې نه، زلزله تر اوسه یعنی هیڅ ساینس پوه یا هیڅ اداره په دې نه ده توانېدلې چې زلزله په دقیق ډول وړاندېنه وکړه. د زلزلې د وړاندېنه لپاره درې مهم عنصرونه مهم دي چې باید په ګوته شي. مثلا هغه دی په خپله تاریخ دی چې په کوم تاریخ دغه زلزله کېږي، لکه تاسو چې په اکتوبر میاشت وښودله په هغو کې مثلا ورځ د وخت دی، همدارنګه هغه د پخپله د زلزلې والای دی چې دا باید په ګوته کا، او هغه د پخواله ځای باید په ګوته کا. ولې په ټوله کې دغه کاس چې تاسو یې نو وخصله دا فکر کوم چې سره پیژندونکی دی، د ستوري پیژندونکی دی، دوی د ستورو په بنسټ دغه رقم یو اټکل کوي. ولې په ټوله کې افغانستان تر شو افغانستان د زلزلې لپاره یو فعال هیواد دی، یعنی دلته کڅوک هو وای کو نه وای دلته اتمی زلزلې کیږي، یعنی حتما به په افغانستان کې زلزلې کیږي، خصوصا د افغانستان په شمال شرقي برخه کې دلته فعال مشتشته دي، دلته ټیکټونیکی پلیټ دی واخ نو حرکت کوي. ولې د افغانستان کوم شکستګي چې نقشه بدر شوی دی هغه دغه کسانو ته معلوم دی، ورته معلوم دی، یعنی یو اټکل کوي شي چې دغه زلزلې کیږي. ولې دا خبره حقیقت یعنی نسبه په ساينس ته کارول شي، په ساينس کې خپله لري چې په پلانې میاش کې پلانې ځکه زلزلې کیږي.
ټولنې په اړه کار شو یو نظام ته چې وګورو د زلزلې وروسته د خوندیتوب د تضمین لپاره کوم اساسي او سمدستي ګامونه باید پورته شي؟ مثلا د هرات د زلزلې نو وروسته چارواکي اوس څه باید وکړي؟
په افغانستان کې یا مثلا په شاوخوا سیمو کې دغه رقم ویجاړونکي زلزلې چې رامنځته کېږي باید په وړاندې ستراتیژي او طرحې جوړې شي. د دغه رقم طرحو دپاره باید د مختلفو څانګو څخه استفاده وشي، مثلا جیولوجي ده، جیوفزیک ده، یا تاریخ ده، یا د پخوانیو زلزلو پېژندنه ده، مثلا ساختماني برخه کې ده. د دغو ټولو څانګو په یو ځای والي سره دولت په خپل هغه اداره کولای شي چې په وړاندې دومره نه تدابیر ونیسي. همدارنګه مخکې له دې چې حکومت لومبتوبونه په نور اندېښنو بدل شي، په دې برخه کې ډېر پرمختګ د تیرو لسیزو له زلزلوي پیښو یعنی سمدستي وروسته باید ترسره شي، چې مثلا تیر کال د خوست او پکتیکا زلزله وه، یا په 2000 کال کې د نهرین زلزله وه چې هلته تقریبا 300,000 کسان ووژل، یا په 1900 کې د تخار زلزله وه. بعد از دغه پیښو باید د خپل دولت او خلک د زلزلو څخه ترلاسه کړي، په محل کې ودانیز مقاومت خپل د اپارټمنټو کورونو زیات کا ماستر څو هغه مالی
او تاسو پوهیږئ. بله، ام دغه سیمو یادونه چې تاسو وکړه که خوست او که هرات، دا سیمې د مراکز نه هم لري دي، خلک باید په خپل دوی څوکي چې زلزلې ته چمتووالی ونیسي او چمتو سی، لکه څنګه چې موږ پوهیږو او ویل شي ودي خای پر اټلونکو کې هم دا ټکانونه لا نور زیات شي.
د دولت مسولیت سربیره د خلکو مسولیت دا دی چې هغه په هر ځای کې هغه کورونه جوړوي، د هغه کوم نقشې چې شتون لري د دولت هغه کوم دولتي نقشې دي، یا په کومه برخه کې چې څېړونکو هغه نقشې تیار کړي دي هغه په پام کې ونیسي، په کوم ځای کې چې فعالې ماتې دي هلته نږدې ورته جوړې نه کړو. همدارنګه د خپله د خاورې د ځمکې کیفیت په نظر کې ونیسي. معمولا په افغانستان کې زیاتره ښارونه او حتی دغه کلي چې دي زیاتره په درو کې ژوند کوي، چې په خپله دغه درې دغه تکتونیکي حرکت حرکات په نتیجه کې رامنځته شوې دي. یعنی په خپل دغه سیمه د تکتونیکي حرکات یا زلزلې یو لسره وړاندې یا په نتیجه کې منځ درغلې ده. نو معمولا د خپل د خاورو د ځمکې کیفیت دغه په نتیجه کې یو په کوم کورونه چې جوړې وي په هغه کې دا رقم مواد استفاده کوي چې هغه خپل سلوي امواج په مقابل کې څه مقاومت وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه ځمکې په ذکریا شنیزې سه بریالي اوسئ.
په هند کې د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام په اړه د امریکا غږ ځانګړي خبرونه دا ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړۍ له 900 پیاوړو لوبډلو سره د جام د ګټلو لپاره بخت آزمایي. امریکا غږ به د لوبو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سیالیو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي او له لوبغاړو او کرکټ له مبصرینو سره ځانګړي مرکې او بحثونه کوي. دا ځانګړي خبرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ او ډیجیټل شبکو له لارې لیدلی او اوریدلی شي.
امریکا کې مهمو خبرونو ترازو پروند کانګرس جمهور غوښتونکي غړي په دې بریالي شول چې د استازو جرګې د ریاست لپاره یو نوماند غوړه کړي. سټیف سکلیس د یو سلو دیالس کسانو ملاتړ لري او اوس په کانګرس کې عمومي رایه اخیستنې ته وړاندې کیږي. دا حال بعد ایوب خاوري نو واخلو چې موږ سره امدا اوس د کانګرس د ماڼۍ لمخې مل دی. خاوري صاحب ستړي مشي د دې څوکۍ اهمیت څه دی او د رئیس د ټاکنې بهیر کا لکسز موږ قدر منو لیدونکو ته تشریح کړئ.
ډیر مننه کوم جوانی. د کانګرس رئیس د امریکا ډیر ګنشمیر پریکړي مهمې پریکړي کاغه بهرنی وي که داخلي د بودیجی وي که د نړۍ سره د مرستو وي کانګرس رئیس یا د کانګرس پر رای خستنو پوری اړه لري. تیری نه ورځی کیږي چې د امریکا د کانګرس کې د استازو خونه د ریاست څوکۍ تشه ده او اکثریت په دې استازو خونه کې جمهور غوښتونکي دي. جمهور غوښتونکو خپل د خپل لوري د خپل ګوند کس ټاکل شوی کس د رای ولاري لدې څوکۍ راوغورځو او اوس د بل کس په نومولو یا په انتخابولو کې هم خپل داخلي اختلافات لري. پرون یې اقلا د بندو دروازو تر شا خپل ګوندي ټاکنې وکړي او سټیف سکالیس لکه تاسو چې وویل د جیم جورډن نه درې څلور رای زیات واخیستلې. ټاکل شوی و چې رایګیری وکړي د عمومي رایګیری لپاره خو نن هم دقیق وخت نه دی ټاکل شوی. اما دغه کانګرس په داسې حال کې رئیس نه لري چې د اوکراین سره د مرستو لایحه د دوی لخوا باید منظور شي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په اړه مهمې پریکړې د دوی لخوا د دوی پر میز پرتې دي او همداسې په خپل داخلي بودیجه هم یو دوه غوښنه اورو د کانګرس د غړو.
وګورئ چې نړۍ څومره خطرناکه ده او وضعیت څومره ژر بدلیدای شي. موږ باید ټول نړۍ ته دا پیغام ورکړو چې د امریکا د ولس کور پرانیستی دی او د ولس په خدمت کې دی. ملت د دې زغم نه لري، د امریکا ولس د دې زغم نه لري. موږ باید د کانګرس د ریاست څوکۍ ډکه کړو. وضعیت ډیر خطرناک دی. موږ په دریو لویو نړیوالو شخړو کې ښکیل یو او دا څنګه امکان لري چې موږ د رئیس څوکۍ تشوي؟
د امریکا په دغه جمهوریت کې د دریو قوون یو اقوا امداوس ام په امریکا کې تقریبا د ریاست د چوکۍ په تشیدو یا په تشوالي کې فلج ښکاری.
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه کور ودان خاورین صاحب.
مننه.
بل پلاو د ناتو دفاع وزیران نن د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د سویډن په ګډون د شمالي اتلانتیک شورا د غونډې لپاره سره راټول شوې دي. په دې غونډه کې د امریکا د دفاع د وزیر لوید آستن او د ترکیه دفاع د وزیر یاسر ګولر ترڅنګ د جرمني د دفاع وزیر بورس پیستورویوس او د فنلند د دفاع وزیر انټی هاکنن او د سویډن د دفاع وزیر پال جانسن هم په دې غونډه کې ګډون لري. فنلند او ګاونډي سویډن په ګډه د 2020 کال په می میاشت کې د ناتو د غړیتوب غوښتنه کړې شي. فنلند پکې شامل شوی خو د سویډن غړیتوب د ترکیه او هنګری لخوا ځنډول شوی دی.
په دې برسیره د متحده ایالاتونو د بارنوي چارو وزیر انتونی بلینکن نن پنځشنبه په اسرائیل کې د هغه هیواد لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره وکتل. نو موري په دې لیدنه کې له اسرائیل څخه د خپل هیواد ټینګ ملاتړ هم څرګند کړ. د خبر نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلال زین اخلم چې د بارنوي چارو وزارت د مقر نه د پروګرام سره مل دی. جلال زین سب ستوري مشي د بلینکن د سفر تازه جزئیات سدي.
خسجانی سلام تاسو او قدرمن لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل بلینکن اسرائیل ته تللی او د دې سفر عمده هدف دا دی چې د حماس په وړاندې په جګړه کې له اسرائیل څخه د خپل هواد ملاتړ څرګند کړي. هغه نن شاوخوا درې ساعته مخکې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او هغه ته وویل چې یو پیوړی پیغام راوړی او پیغام دا دی چې واشنگتن به د اسرائیل ترڅنګ ولاړ وي. هغه وویل ممکن اسرائیل د خپل ځان دفاع لپاره پیوړی وي، اما تر هغه وخت چې امریکا وي، امریکا به د اسرائیل ترڅنګ ولاړ وي. د بلینکن د سفر بل عمده هدف د حماس لخوا د امریکایي اتباعو د نیول شوي امریکایي اتباعو ازادي دل دي. بلینکن په خپلو خبرو کې د حماس په بریدونه کې د 15 امریکایي اتباعو د وژل کېدو پخلی هم وکړ. بلینکن د اسرائیل سره د پوځي مرستو خبره وکړه. هغه وویل چې د نظامی مرستو څلور جوپې اسرائیل ته رسیدلي، نورې بستې هم په لار دي او واشنگتن به د اسرائیل د دفاعي سیستم هم پیاوړی کړي او دغه سیستم ته به نور امکانات او تجهیزات ورکړي. بلینکن وویل چې فلسطینیان هم مشروع غوښتنې لري او دغه غوښتنې د حماس له خوا نمائندګي نه کیږي. دغه سفر په داسې حال کې کیږي چې په غزې د اسرائیل بریدونه زیات شوي دي او مختلف اهداف د اسرائیلي پوځیانو له خوا وشتل شوي دي. د اسرائیل په شمال کې د کیبوتس مسادا سیمه اوسیدونکي وروسته لغې او پنازای ته ولاړل چې دوه ځله د خطر زنګ ووهل شو. د اسرائیل پوځ وویل شکه وکړ چې د لبنان څخه به د اسرائیل په شمالي سیمه هوایي نفوذ کیږي. وروسته وویل شول چې له شمال څخه کوم هوایي اقدام تشخیص نشو. د شنبه په ورځ د حماس د بریدرا وروسته په اسرائیل او غزه کې څه باندې 2300 کسان وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان دي. د بریدې لامل شو چې اسرائیل جګړه اعلان او یو بیرنۍ حکومت تشکیل کړي.
د میسج دټ آی برینګ ټو اسرائیل از دیس.
کوم پیغام چې ما اسرائیل ته راوړی دا دی، تاسو ممکن خپل په کافي اندازه پیاوړي یاست چې د ځان دفاع وکړئ، خو تر هغه چې امریکا وي تاسو به هیڅ وخت یوازې نه یاست او موږ به تل ستاسو تر څنګ ولاړ یو. موږ پر خپل ژمنه عمل کوو او د نورو دفاعي توکو تر څنګ د اسرائیل د هوایي دفاعي سیستم د تقویې لپاره مهمات استو. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بیا ټینګار وکړ چې هغه د ملي امنیت ټیم شپه او ورځ په جګړه کار کوي او هغه لومړی مرستیال کاملا هارس بیا د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره خبري وکړي.
په دې شبه کې موږ باید ډېر روښانه واوسو. د ترهګرۍ لپاره توجیه نشته، پلمه نشته او هغه ډول ترهګرۍ چې دلته وشوه تر حدودو هاخوا ده. څنګه چې ما پرون وویل د اسرائیلو د امنیت او د یهودي وګړو د خوندیتوب په اړه زما تعهد ټینګ دی.
بایدن له اسرائیلو سره د یووالي د ښودلو په موخه خپل جیکپوري ډیپلومات د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یاد هیواد ته استولی. د جګړې سیمې ته تر روانېدو مخکې بلینکن هغو هیوادونو ته چې ممکن له حالت څخه ګټه پورته کړي وویل،
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ولسمشر د نړۍ ستره الوتکه لیږدونکې بیړۍ سیمې ته استولې، څو هر چاته چې په اسرائیلو د ډېر تیری فکر کوي زموږ د مخنیوي هدف په بشپړ ډول روښانه کړي.
بلینکن زیاته کړه پر امریکایي اتباعو هم تمرکز دی، کوم چې 22 تنه وژل شوي او کیدای شي دا شمیر نور هم لوړ شي. سپینې ماڼۍ ویلي تر اوسه 18 امریکایان لا درک دي او حکومت د وضعیت په اړه معلومات نه لري. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وویل په دوامدار شکل په منځني ختیځ کې له مشرانو سره په تماس کې دی او په سیمه کې د جګړې په غځېدو اندېښمن دی.
I am concerned about the recent
زه د شنې کرخې په اوګدو کې د دزو په تبادله او د لبنان له سوېل څخه د بریدونو په ورستي راپور اندېښمن يم. زه پر ټولو اړخونو او هغو کسانو چې پر دې اړخونو نفوذ لري غږ کوم چې د تاوتریخوالو د زیاتېدو او د جګړې د غځېدو مخه ونیسي.
ګوتریش پر حماس غږ وکړ چې ټول نیول شوی اسرائیلیان آزاد کړي. هغه وویل ملکی وګړي تل باید خوندي وي او نړیوالو بشري قوانینو ته باید درناوی وشي. ګوتریش زیاته کړه اوس مهال په ټوله غزه کې 260,000 فلسطینیان د ملګرو ملتونو په دوه نوي کمپونو کې ډیر دي. هغه زیاته کړه د ملګرو ملتونو تاسیسات، روغتونونه، مکاتب او کلینیکونه هیڅ وخت باید هدف ونه ګرځول شي.
په همدې تړاو اسرائیلي جنگي الوتکو نن د شپږمې ورځ د پاره پر غزې تړانګي هوایي بریدونه وکړل او د مدیترانه سمندرګي ته څیرمه نن پنځشنبه سهار وختي په غزې کې د کډوالو یو کمپ بمبارد کړی دی. د غزې تړانګي اکثریت بې ځای شوي خلک د ملګرو ملتونو په موقتی کمپونو کې استوګن دي. د اسرائیل ولسمشر وایي دا به د حماس په ضد یو ډیره اوږده جګړه وي.
بمبار ډیر شوه او د استوګنې کورونه، لوړ ټاورونه، حکومتي ودانۍ، د پانتونونو ټولګي او ادارې او ډیر نور څه د خاور سره خوري کړي دي. پر اسرائیل د حماس د یو بیساری او څوړخي زبري دروسته چې د خزو او ماشومان په شمول تر 1200 ډیر اسرائیلیان ووجل او په لزګونو نور و تختول. اسرائیل قسم خوړلې چې د حماس نظامی قوت به مات کړي. حماس ډله د فلسطینیانو په ټاکنو کې د بری وروسته د 2008 کال رئیس پر غزې تړانګې واکمنه ده. د اسرائیل په هوایي بمبارد کې تر اوسه 1200 فلسطینیان وژل شوی چې نږدې 200 یې خزي او په سلګونو نور وژل شوی تر 300 کالونو کم عمر لرونکي دي. غزه د شپاړه سکلون رئیس د اسرائیل او مصر تر کلکه مؤثر اعلان دی او اوس اسرائیل غواړي چې دا تړانګ نور هم منځوي کی چې د لوی بشری ناورین خطر یې پیښ کړی دی.
د بشری چارو د همغږي دفتر وایي چې په ټوله کې د بیزای شوی او خلکو شمیر اوس وخت 213,000 تر رسیدلی چې نارینه، خزي او ماشومان پکې دي. دا د پرون رئیس 40% زیاتوالی دی. په غزه کې تر زرو ډیر کورونه او بلاکونه هوار شوې دي.
په غزه کې د روغتیا وزارت ویلي چې په محاصره غزي باندې د اسرائیلو په انتقامي حملو کې 1,000 تنه وژل شوی او نږدې 15,500 ټپیان دي. اکثریت بې ځای شوی خلک د ملګرو ملتونو لخوا په جوړو شوو موقتی سرپناه ځایونو کې اوسیږي او ځینې نور په ورانه شوو سړکونو او کوڅو کې پراته دي. د اسرائیل جمهور رئیس اسحاق هرزوګ وای دا به د حماس پر ضد یو ډیره اوږده جګړه وي.
دا به د حماس پر ضد یو ډیره اوږده جګړه وي چې په اصل کې د اسلامي دولت یعنی داعش پر ضد اوږده جګړه ده.
د امریکا د میشیګن ایالت د ډیټرویټ ښار کې د اسلامي مرکزونو او محلي ټولنو مشانو د چهارشنبه پر ورځ د اسرائیل او حماس جګړه وغندله.
په غزه کې چې څه روان دي مطلق قتل عام دي. قتل عام او دا د هغه خلکو ډلۍ زوژنه ده چې د مخه محاصره او په اشغال کې ژوند کوي.
اسرائیل غزه محاصره کړي چې په دې تړنګ کې پر څه کم 2.5 میلیونه خلکو خوراک، څښاک او کیل بند کړي. اکثریت خلک یې غریب او په مرستو ژوند کوي. د حماس ډلې اړوند رسنۍ د چهارشنبه په ماخام ویل چې د یوازنی برېښنا کوټ تر خرابېدو وروسته برېښنا هم نشته.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتن کله پاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکيوي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
هیله ده چې زموږ خبرونه وګورئ او واورئ. او په اخر کې هم د یو ځوان کیسه. یو درویش کلن زلمی وزیر خان په کابل کې د کوچنیو نجونو او هلکانو لپاره د وړیا ټولګیو هڅه پیل کړې ده. ماشومان د مرستې تر څنګ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه هم کوي. بل لوري ته شنون کې بیا وایي چې طالبان باید د مکتبونو د پرانیستلو تر څنګ د ورته ځوانانو د هڅو ملاتړ هم وکړي. نور حال د شمس آریان پر رپورت کې سره ګورو.
دا د پلازمینی کابل بوت خاک سیمه ده چې د سیمې اوسیدونکو ماشومان د شونځیو د نشتون په وجه پر وچم ځکه درس وایي. دا ماشومان په ژمي کې د سخت یخ او په اوړي کې د ترخی ګرمۍ یادونه کوي. خو له دومره سختیو سره سره د دې ماشومان اراده قوي ښکاري.
تر اوسه ورځ درس وایو، نو سره ډیر خوشاله یم او د غټو مو جګان چې مهتوبونه بند کړی کوم نه هله کې چې مونږ ته مهتوبونه خلاص کی او راته جوړ کی او په اوړي کې ګرمۍ او په ژمي کې یخ د تمنګ رازو په بارام را باندې راوړ او مونږ په درس وایو پر اتر کې کې ډاکټر رسم کوو حکومت نه هله کې مونږ ته مهتوبونه جوړ کی.
د دې ماشومانو د ارمانونو د پوره کولو تکل له بغلان ولایت څخه درويشت کلن وزیر خان کړی دی. وزیر خان د وړیا تدریس ترڅنګ د دې ماشومانو د شونځیو لمړني اسانتیاوي هم برابروي.
تقریبا یو کال نه زیاته موده وشول سي دغه مکتب ما ایجاد کړ دوی لپاره سترسو دوی پکې زکړه او کی تعلیم پکې او کی ترڅنګ منګه د امه په هاوی کمپاین هم تر سره کوو په لری پروتوسیمو کې. یعنی اوس هم د افغانستان په ډیری برخو کې والدین په خپل انجنونو باندې تعلیم نه کوي. دوی د تحسو دوی سره من خبرې کوو سي ته باندې تعلیم کوي زکړه پکې او کی ترسو د تعلیم سونو مهم دی دوی لپاره دوی سره په خبرې کوو او دوی د تحسو سي په خپل انجنونو حلقانو باندې تعلیم وکړي زکړه وکړي او یو ډول امه په هاوی ورته کوو.
وزیر خان او د دې ټولګیز د کوونکو شایسته او بد یوازې د ځان د لاسنیوي خبره نه کوي، بلکې وایي چې طالبان باید تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د تعلیم دروازې هم پرانیزي.
موږ د حکومت له هیله چې موږ ته کتابچې شیان راکړي او میزونه شیان نه سره موږ ته میزونه او چوکیګانې راکړي او د موږ نه دا هیله ده چې غټو جنکو مکتبونه بند کړي دي موږ ته هماغه خلاص کړي.
دلته نږدې مکتبونه نشته او دلته چې یو استاد موږ ته یو مکتب کلاس غونډه جوړ کړی چې موږ هغه کې خپل زده کړې کړو. مخکې موږ چې شیان اوس د اوس موږ ډېر شیان زده کړي دي او دلته موږ ستونزې دغه دي چې هغه دلته پرش باندې موږ پرش نشته چې موږ پکینو چوکی ګاری شه نشته دي چې موږ پکینو.
بل ورته شنن کې د نجونو د شونځو د پرانستلو ترڅنګ وایي چې طالبان وزیر خان ته د ورته ځوانانو د هڅو زیات ملاتړ باید وکړي.
زموږ د معرف څنګه هم ډیر زیاته ټکنه شوې ده. زموږ ډیر هوادوال د لیک لوسخه به برخه پاتې دي. موږ لمنو چې حکومت د معرف لپاره ډیر خدمتونه کوي او ډیر برخه د بودیجې ورته مصرف کوي او هغه ځوانان لکه دا ځوان چې په کابل کې په وړیاتو کار پر کړل دوی سره لا هم همکاري کوي. ډیر زیات کمپاینونه به ورته پیل شي.
د افغان ماشومان په داسې حال کې د شونځو سره د مرستې غوښتنه کوي چې تر دوه کال زیات وسول چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځو دروازې تړلې دي. د شننکو په باور چې د نجونو پر مخ د تعلیم دروازې تړل د یوې ټولنې تدریجي ځپل او د بشر د حقونو تر پښو لاندې کول دي. شمساریان، امریکا غږ.
په هند کې د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام په اړه د امریکا غږ ځانګړي خبرونه. دا ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړۍ له 900 پیاوړو لوبډلو سره د جام د ګټلو لپاره بخت آزمایي. امریکا غږ به د غلوبو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سیالیو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي او له لوبغاړو او کرکټ له مبصرینو سره ځانګړي مرکې او بحثونه کوي. دا ځانګړي خبرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ او ډیجیټل شبکو له لارې لیدلی او اوریدلی شي.
امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبری خبرونه اوس پای ته رسیدي. ستاسو د ملتیانه بیا هم د خبرونه په پای کې مننه کوم. د دین اورسته زموږ د ری خبرونه په لیدون کې د چې زما همکار سحر عظیمی موږ سره هم دغه اوس په استودیو کې ده. زه فکر کوم چې دوی به هم مهم خبرونه هم د اسرائیل او حماس د جګړې په تړه او هم په هرات کې د زلزلې په اړه مهم خبرونه راټول کړي وو. سی سحر جانې تاسو ته ستوري مشوایم په خیر راغلی او په خبرونه کې څه څه لري.
مننه شایسته جان از شما و سلام به دوستای عزیز. در نیم ساعت آینده خلاصه مختصری داریم از رویدادهایی که در سراسر جهان افغانستان و منطقه رخ داده. دو مورد در رابطه با ایالات متحده داریم، سفر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و ادامه تنش‌ها در باریکه غزه، یکی از مهمترین موضوعاتی است که در این برنامه برش پرداخته میشه. همچنین انتخاب نماینده حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان و موضوع زلزله هرات از جمله مواردی است که در این برنامه برش پرداخته میشه. امیدواریم که با ما باشید و ما را همراهی کنید.